السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه تر یولسو بجو ده. په راپورونو کې اورئ چې یو نامه د رایو د تفتیش د بیا پیلېدو هرکلی وکړ. په دې خپرونې کې نور مسایل هم څېړو، خو په پیل کې له ابراهیم صافی نه خبرونه اورئ.
سلام، په سر کې د خبرونو سرټکی. یونما د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو رایو د تفتیش د بهیر د بیا پیلېدو هرکلی کړی. د پکتیا ورګون ولسوالۍ ته د افغان ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري ریاست د یو کاندید اشرف خانی احمد زی د سفر په دوام عبدالله عبدالله پرون دې ولسوالۍ ته ولاړ. او د پاکستان پوځ وایي چې په قبایلي سیمه کې 28 سیمه ییز او بهرني وسلوال په هوایي حملو کې وژل دي. بشپړ خبرونه. یونما د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو رایو د تفتیش د بهیر د بیا پیلېدو هرکلی کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما ویاندې نیلاب مبارز ازادۍ رادیو ته وویل، نه یوازې ملګري ملتونه بلکې د افغانستان ټول خلک سترګې په لار دي چې سو د رایو د تفتیش بهیر ژر تر ژره ختم او نتیجه یې روښانه شي.
ټول افغانستان په دې تمه کې دي چې دغه نتیجه د انتخابات وړاندې شي او د دوی تفتیش هم لرې شي، ځکه په تشویش کې وو. خوشبختانه چې کله چې بندش له منځه ولاړه د دوی تفتیش لږ سراتي تسوله.
د رایو د تفتیش بهیر د تیرې پنج شنبې په ورځ پیل شو او د شنبې په مازیګر د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ یو څه اختلاف پکې راغی چې له لږ ځنډ وروسته پرون بیا پیل شو. له بلې خوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وویل چې د ټولو رایو د تفتیش د بهیر د چټکوالو لپاره یې په پام کې ده د اختر تر رسیدو پورې نورې ډلې هم په کار وګمارل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر مخکې ویلي و چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش بهیر ښایي په یو میاشت کې بشپړ شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو اشرف غني احمد زی او عبدالله عبدالله د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب موافقه وکړه چې دا دوهم پړاو انتخاباتو ټولې رای به تفتیش کیږي او ګټونکي کاندید به د ملي وحدت حکومت جوړوي. د پکتیا ورګون ولسوالۍ ته د افغان ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري ریاست د یو کاندید اشرف غني احمد زی د سفر په دوام د ولسمشرۍ بل کاندید عبدالله عبدالله پرون دې ولسوالۍ ته ولاړ. ښاغلی عبدالله د ورګون په بازار کې د موټر بم چاودنې له امله د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او خواخوږي یې څرګنده کړه. د تیرې سه شنبې په ورځ د پکتیکا په ورګون ولسوالۍ کې یو موټر بم چاودنه وشوه چې پکې له سلو زیات کسان مړه او ټپیان شول. او روسي خبرم ده چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د ملي اردو په تصفیوي عملیاتو کې یوویشت وسلوال وژل شوي دي. د دې وزارت په مطبوعاتي خبر پاڼه کې راغلي د دې عملیاتو په لړ کې پنځلس نور مخالفین ټپیان او یو بل هم نیول شوی دی. په اعلامیه کې راغلي دغه عملیات په خوست، کندهار، هلمند او پروان ولایتونو کې ترسره شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د دې عملیاتو پر مهال د سړک غاړې د ماینونو له امله د ملي اردو درې عسکر هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. اوس هم بهرني خبرونه. د پاکستان پوځ وایي چې په قبایلي سیمه کې 28 سیمه ییز او بهرني وسلوال په هوایي حملو کې وژل دي. د پاکستان پوځ وایي چې دا بمباري په شوال سیمه کې کړې او دا په داسې حال کې ده چې په مخکینه یو بمباریو کې د ملکی وګړو د مرجوب لې شواهد را برسیره شوه دي. پر شوال سیمه کې ګڼ ځنګلونه پر شوال سیمه چې ګڼ ځنګلونه لري په تیرو سو ورځو کې هم درنه بمباري شوه ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د جمعې ورځ پر یو کور بمباري نه مېرمنې شپږ ماشومان او دوه نور ملکی وګړي وژل. د پاکستان پوځ قبایلي په سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د سلګونه افراطي وسلوالو د امرینې خبر ورکوي، خو د پوز د ادعات د خپلواکو سرچینو له خوا نه ده تایید شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اسرایلي پوز د توغندیو په ډزو په غزه کې د لسګونه فلسطینیانو وژنه یو بیرحمانه عمل بللی او غندلې ده. د راپورونو له مخې پرون د غزې په شجاعیه سیمه کې د اسرایلو د پوز په عملیاتو کې سباندې شپېته فلسطینیان او دیارلس اسرایلی سرتیري وژل شول. بانچی منځنی ختیځ ته د سفر په لومړي پړاو کې پرون د قطر په پلازمینه دوهیه کې خبرې کولې د اسرایلی پوز د تیرو دوو اونیو د عملیاتو چې په نتیجه کې سباندې 400 فلسطینیان ووژل شول د سمدستي باندې دوه غوښتنه وکړه. ښاغلی بان مصر ته له روانېدو مخکې پرون د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد السانی د فلسطینیانو له ولسمشر محمود عباس او د قطر د بهرنیو چارو له وزیر خالد العاتیا سره وکتل. په همدې حال کې د حماس د پوځي څانګې یو ویان خبر ورکړی چې دې ډلې په غزه کې د جګړو په ترڅ کې پرون ناوخته یو اسرائیلي عسکر اسیر کړی دی. تمه ده چې د هالنډي متخصصانو یوه ډله نن د یوکراین د ختیځ هغې سیمې ته ورسیږي چې د مالیزیا د هوایي کرښې یوه الوتکه پکې نسکوره شوې ده. د هالنډ صدراعظم مارک روټ چې 1992 هیوادوال یې په دې الوتکه کې وویل چې هالنډي ټیم به د نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو په پیژندنه کې مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د جسدونو انتقال به تر هر څه مخکې د ده په لومړي توب کې وي. د راپورونو له مخې د یوکراین په ختیځ کې روس پلاو بیلتون پالو د دې الوتکې د نږدې 200 سپرلیو مړي پرون په څلورو یخچال لرونکو موټرو کې ځای پر ځای کړل. د یوکراین مرستیال صدراعظم ولادیم ګریسمان تایید کړ چې د قربانیانو مړي به د لابراتواري معایناتو لپاره د اورګاډي په یخچال لرونکي واګونو کې خارکیف ښار ته واستول شي. او روسي خبرمدا چې د عراق د لوی کلیسا مسؤول سنی سختدریزي وسلوال وغندل چې د عراق د عیسویان یې له مواصل ښار څخه ایستلې دي. د کاتولیک کلیسا مشر لیوس رافیل ساکو ویل د اسلامي دولت جنګیالي د مخولانو تر رهبر چنګیز خان او د هغه تر لسمي هلکو بدتر دي چې په منځنۍ بیړۍ کې عراق لوټ کړی وو. سنی سختدریزو وسلوالو د عراق له عیسویان غوښتي چې یادی مسلمانان شي، یادی د دوی له افراطیت ډک حکومت ومني او مالیه دي ورکړي کاننو په توره به ووژل شي. په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکا مشر پاپ فرانسیس دغه عمل غندلی او دای د عیسویانو په عقیدتي ټاټوبي کې د هغوی ځورونه بللې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وویل چې د اسلامي دولت د وسلوالو اقدامات د بشر ضد جنایت بلل کیږي. دا خبرونه
تاسی ازادي رادیو ته راجست. د دې خبرونه په راپورونه کې ورچی یو نامه د یاد ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې درې د تفتیش د بیا پیلېدو هرکلی وکړ.
ملګرو ملتونو دواړو سرونه ته دا تشویق کوي چې دوی همداسې مفاهمه وساتي د بل سره د خبرې لارې نه دا حل کاندي.
د ولسمشر یو کاندید ډاکټر عبدالله ارګون ته سفر وکړ او د ورستي پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګند کړه.
دا غم یوازې د ارګون د خلکو نه و، د ټول افغانستان غم و.
پرون یوې مظاهره په افغانستان کې ټول تروریستي بریدونه وغندل.
څومره افغانستان کې ټول ترهګری زعمال په خلکو ټکو غندو. په ځانګړي ډول چې په 13 ونی کې په پکتیکا کې وډیره غمجنه پیښه رامنځته شوه.
پبل راپور کې اوري چې په بلخ کې د خوراکي او نورو موادو بیل وړستوي. نور مسایل هم څېړو. شزه او کورنی حقوق د ازادي رادیو او نیوز بحث په همدې خبرونه کې ووري. یونما د ولسمشرې انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د تفتیش د بهیر د بیا پیلېدو هرکلی وکړ. د یونما یوې ویاندې ازادي راډیو ته ویل ملګري ملتونه هیله لري دغه بهیر به پر ټاکلې موده پای ته ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي نن به د رایو د تفتیش لپاره نورو ټیمونو ته دنده وسپارل سي. د رایو د تفتیش بهیر پر رای پاڼو د لاسلیک د تشخیص او اعتبار پر سر د لانجې له کبله ځنډیدلی و، خو پرون ماپښین بیا پیل سو. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
یونما د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش د بهیر د بیا پیل د هر کلی ترڅنګ هیله لري چې دا بهیر به په ډیر زور او قوت سره پر مخ ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما یوې ویاندې ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ملګري ملتونه بلکې د افغانستان ټول خلک سترګې په لاره دي څو د رایو د تفتیش بهیر ژر تر ژره ختم او نتیجه یې روښانه شي. د یونما ویاندې نیلاب مبارز له دواړو انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې په راتلونکي کې د هم د اختلاف او یا د ناوړه تفاهم په صورت کې ستونزې په خبرو اواري کړي.
فاصله مفاهمه او مذاکرات چې د دواړو ستاسو ترمنځ د ملګری ملتونو د استازو په حضور داشت کې وشو. خوشبختانه ده وړو کې اختلافات رامنځته شوي وو حل شو. د ملګری ملتونه دواړو سرونه ته دا تشویق کوو چې دوی همداسې مفاهمه وساتي، د یو د بل سره د خبرې اترې له لارې نه دا حل کاندي او انشاءالله به دونزانونه شي.
د رایو د تفتیش بهیر د تیرې پنځشنبه پورې پیل شو او د دواړو ټیمونو ترمنځ د اختلاف له کبله د شنبه په مازدیګر ودرول شو، خو پرون بیا پیل شو. د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د اختلاف ټکی څه وو او څنګه حل شو؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو ټیم منل چې صرف ټکمار قابل د اعتبار ده او بل ټیم د اشاره کوسي چې تر څنګه چې ټکمار کوسي انجا هم قابل د اعتبار ده. پرون دا موضوع د دواړو ټیمونو د تخنیکی ګروپونو لخوا نه تایید شو چې هم تکبار کو هم امضا وسی. دا دواړه حالاتو کې به رای شمارشته ور داخليږي، یعنی د سهار لخوا نه دوی توافق وکړ او ماپښین به زموږ کار نورمال حالت ته ور داخل شو.
خغلی هوتکی زیاته کړه چې د تفتیش د بهیر د چټکولو لپاره په پام کې ده چې نن او پراتلونکو څو ورځو کې نورې ډلې هم په کار وګمارل شي.
نن ورځ موږ پنځه ټیمونه نور هم اضافه کوو، یعنی په مجموع کې به پنځه پنځوس ټیمه د سهار لخوا نه او پنځه پنځوس ټیمه به د ماپښین لخوا نه دا پروسه تفتیش کوي او په همدې ترتیب تدریجا موږ هره ورځ ټیمونه زیاتوو. یعنی موږ به تر اختره پورې تدریجي شکل باندې دا پروسه حتی تر پنځه اویا ټیمه پورې رسوو. پنځه اویا ټیمه به د سهار لخوا نه او پنځه اویا ټیمه به د ماپښین لخوا نه، بس اختر نه به موږ دا ټیمونه یو سل پنځوس ټیمو ته رسوو. یعنی یو سل پنځوس ټیمه به د سهار لخوا نه او یو سل پنځوس ټیمه به د ماپښین لخوا نه کار پر مخ بیایي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی مخکې ویلي و چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش بهیر ښایي په یوه میاشت کې بشپړ شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب موافقه وکړه چې د دوهم پړاو انتخاباتو ټولې رایې به تفتیش کیږي او ګټونکی کاندید به د ملي وحدت حکومت جوړوي.
او سم فریبا ظاهر نړیوال ورسپانه ته کتنه کوي.
یو شمیر نړیوال ورسپانه هغه اقداماتو ته اشاره کړي چې ځینو هیوادونو په افغانستان کې د خپل وګړو د خوندیتوب په اړه کړي دي. له هند خبرېدونکو ورسپانه د هندو پرون په خپل مقاله کې لیکلي چې هندي پیلوټان کابل ته د پروازونو د بیا پیلېدو په اړه خوښ نه دي. ورسپانه لیکي هندي پیلوټانو وروسته له هغه کابل ته د ایر انډیا د پروازونو د ځنډولو غوښتنه کړې چې په اوکراین کې ماليزیا الوتکه په راکټ وویشتل سوه. د ورسپانه په باور د افغان چارواکو لخوا د خوندیتوب له ډاډ سره سره د هند اوسنی برحال او متقاعد پیلوټان ټوله سل په سلو کې د اوس لپاره کابل ته د پروازونو ځنډول غواړي. ورسپانه د ایر انډیا هوایي شرکت د یو متقاعد کپتان آر اس روشا له قوله لیکي چې وایي دوی د مسافرو او عملی ژوند په خطر کې نه سي اچولی. شغلی روشا ویلی د هوایی چلند په اصولو کې 0.001% چانس هم نسته. دی وی که هم د ماليزیا په څیر پیښې ډیر نه درې دي، خو وایي باید هیڅ شی چانس ته پرې نه شودل سي. دغه راز یو بل پیلوټ چې نومې نه دی ښودلې ورځپاڼې ته ویلي چې موږ په دې کار څه شی غواړو وشو، ټول پروازونه باید بند سي. ورځپاڼې ته یو بل متقاعد کپتان ګیریش کارشک له قبل لیکلي چې وایي که حکومت ټینګار هم وکړي پیلوټان باید د الوتنې چارې رد کړي. د زیاتوي د پیلوټانو اتحادیه باید خپلو غړو ته سپارښتنه وکړي چې ناامن زونونو ته پروازونه بند کړي. د کابل پر هوایي ډګر د پنځشنبه د ورځې تر ډلیز بریت وروسته د هند دغه پروازونه بند سوه. د مقالې لیکوال زیاتوي افغان چارواکو د کابل په هوایي ډګر کې د امنیتي اقداماتو په اړه ډاډ ورکړی، خو وایي سپایس جیټ او ایر انډیا لا تر اوسه هم کابل ته پروازونه نه دی پیل کړي. ورسپاڼه زیاتوي له هند څخه کابل ته پروازونه نه یوازې د سوداګریزو چارو او بیارغونې چارواکي انتقالوي، بلکې د افغان حکومت لپاره چې له طالبانو سره په جګړه دی یو ډاډ دی. بلخوا بریتانیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د ژوند خوندیتوب لپاره یو بی پیلوټه الوتونکې وسیله جوړه کړې ده. د بریتانیا چاپ ډیلی سټار ورسپاڼه په خپل یو مطلب کې لیکي چې دغه وسیله معمولا د دې لپاره جوړه شوې چې د غزمی پر مهال له وړاندې د سړک غاړې ماینونه کشف کړي. دغه پوځي وسیله ټی هاوک نومیږي او په کمرو مجهزه ده. مطلب زیاتوي چې دغه په ریموټ کنټرولېدونکې وسیله کولی سي د پټو سوي چاودېدونکو وسایلو عکسونه واخلي چې له دې سره به برتانوي سرتیر د بمونو د کشف په وسایلو پلټنې ته اړ نه وي. لیکوال لیکي دا آله چې ارزښت یې 40,000 یورو دی د سرتیرو د اوژې په بکسونو کې انتقالیږي او تر شاوخوا 10,000 فوټو پورې په لوړ ارتفاع هم الوتنه کولی سي او 2 انچ ځمکې ته ټیټېدلی او درېدلی هم سي تر څو برطانوي سرتیرو ته په مخ کې پرته لار وشي. لیکوال د دې آلې یوه بله ځانګړتیا هم هغه څرخ یادوي چې کولی سي د بمونو یا د هغوی پر وسلوونکو کیبلونو پرتې خاورې او ریګ لرې کړي. د لیکوال په خبره دغه وسیله د غیر پوځي چارو لپاره هم کارول کیږي او وایي په جاپان کې د فوکوشیما اټومي دستګاه د زیانونو د معلومولو لپاره هم کارول شوې ده. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسمشری انتخاباتو یو کاندید ډاکټر عبدالله ارګون ولسوالۍ ته سفر وکړ او د ورستۍ پېښې له قربانیانو سره یې خواخوږي وشو. د نجیب الله الوخیل پر دې مسله رپورټ لري.
د ارګون د دردونکې پېښې غم یوازې د دې سیمې د خلکو غم او درد نه و، بلکې دا د ټولو افغانانو ګډ درد او مصیبت و چې درست افغانان سخت ودردول. یاد سرګندونې په افغانستان کې د ولسمشری د ټاکنو یو تن نومان ډاکټر عبدالله تیره ورځ د ارګون د پېښې د سیمې او قربانیانو د خپلو خپلوانو سره د کتنې پر مهال وکړي. په هغه غونډه کې چې له همدې کبله د شهید سردار په پوځي چونۍ کې جوړه شوې وه، په سر کې د ارګون ولسوال محمد رضا خروټي وویل ارګون ته د افغانستان د سیاسي مشرانو پام او ورتګ ارګونوالو ته د تېرې سې شنبې ورځې درون غم چې په کې لسګونه ملکي وګړي مړه او ټپیان شول راکم کړی دی.
نن د ارګون د خلکو د شهیدانو او د زخمیانو د پښتنې د فاتحې او د غمشریکۍ لپاره محترم ډاکټر صاحب عبدالله دلته راغلی ده. موږ یې قدردانی کوو او په رښتیا وایو چې دا غم د دې په راتګ سره ډېر سپک شو او ډېر کمیږي.
ډاکټر عبدالله سره د ارګون په سفر کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټاکنیز ټیم یو شمېر مشران هم لول. د ولسي جرګې په پخوانی دوره کې د یاد ولایت استازي پیر سید اسحاق غیلانی په خپلو خبرو کې ارګون ته د جهاد او شهادت د سیمې نوم ورکړ.
دا سیمه د شهادت او د جهاد سیمه ده. زه ډېر افسوس کوم چې زه په داسې ورځ کې ارګون ته راغلم چې دلته یوه ډېره بده واقعه پېښه شوې.
د غونډې په وروستۍ برخه کې ولسمشری تنومان ډاکټر عبدالله د خپل خبرو په ترڅ کې له ارګونوالو سره د غم شریکې په لړ کې ویل چې د ارګون پیښې غم او درد د ټولو افغانانو ګډ او شریک دی.
دا غم یوازې د ارګون د خلکو نه و، د ټول افغانستان غم و. هغه ورځ په ټول افغانستان کې ماتم و، اوس هم خلک په دې ماتم ککړ دي.
ډاکټر عبدالله ژمنه وکړه چې شتمن افغانان به وهڅوي چې د پیښې د قربانیانو سره مرستې وکړي. د یادونه ورده چې د ډاکټر عبدالله وړاندې د ولسمشرۍ بل تن نومان ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزی افغان ولسمشر د کابینې ګڼ شمېر وزیران او د افغان حکومت ځینې لوړپوړي غړي هم ارګون ولسوالۍ ته د خلکو سره د غم شریکۍ لپاره ورغلي ول.
د لوی افغانستان د ولسی خوځښت په نامه یو بنسټ د تروریستي بریدونو او ملکی تلفاتو د غندنې په هدف په کابل کې اعتراض وکړ. د سازمان له حکومت او غوښتل چې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول مجهز کړي څو د تروریستانو د بریدونو مخنیوی وکولی سي. نور حال د مرزي احمد زی پر پټ کې.
مرگ په پنجابیانو، مرگ په پاکستان، مرگ د ایران په جاسوسانو.
د لوی افغانستان د ولسی خوځښت په نوم د یو بنسټ لسګونو غړیو په هیواد کې د تروریستي حملو تر څنګ د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې وروستۍ انتحاري حمله په کلکو ټکو وغندله. د دې بنسټ غړي د یکشنبې په ورځ د کابل په سینما پامیر سیمه کې راغونډ شوي وو او ادعا یې کوله چې د ایران او پاکستان استخبارات د دې خونړۍ حملې مسؤل دي. د دې سازمان مشر ایمل سړوال ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې روان تروریستي فعالیتونه چې زیان تر ډیره ملکیانو ته رسیږي باید ودرول شي.
موږ په افغانستان کې ټول ترهګریز اعمال په کلکو ټکو غوندو. په ځانګړي ډول چې په 13 اونۍ کې په پکتیکا کې وډیر غمجنه پېښه رامنځته شوله، د هغې پېښې د غندنې لپاره او د هغې پېښې د عاملینو د غندنې لپاره راوتلي یو. ځکه موږ له خپل حکومت څخه په کلکه غوښتنه کوو چې دغه اعمالو مخنیوی وکړي.
بلخوا دې سازمان له افغان امنیتي ځواکونو نه خپل ملاتړ څرګند کړ او له حکومت څخه وغوښتل سو امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول تجهیز کړي او لازمي اسانتیاوي ورته برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا انتحاري او وسلوالې حملې زیاتې شوي او له دې امله سلګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله وښتي. د دفاع وزارت مسؤلینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په وروستۍ یوه نیمه میاشت کې په هلمند، لوګر، کندهار، بادغیس، فاریاب او پکتیکا کې د وستوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. د لوی افغانستان ولسی خوځښت بنسټ مسؤلینو له دین وړاندې هم د انتحاري حملو او پدو حملو کې د پاکستان او ایران د لاس لرلو په اړه داسې اعتراضي غونډې کړي دي. بلخوا د ولسی خوځښت بنسټ وایي چې په راتلونکي کې به هم د دا ډول حملو د مخنیوي په خاطر د هیواد په نورو سیمو کې هم ورته اعتراضونه وکړي. د دې بنسټ د عامه اړیکو مسؤل عبدالقدیر وویل
چې دا د افغانستان او د افغانستان د ولسونو سره دلنجدي نه کار کول دي. موږ سړکونو ته روزو، موږ واټونو ته روزو، موږ په کلي کوڅو کې ګرځو، موږ په جماعتونو کې ګرځو او عام افغانانو ته خپل ولس ته دغه پیغام رسو چې افغانستان زموږ ګډ کور دی، افغانستان زموږ خپل کور دی او دې کور کې باید موږ هغه کوم حق چې به موږ مال لري دا مسؤلیت باید موږ ادا کړو.
له دین وړاندې هم یو شمېر بنسټونو په کونړ کې راکټي حملې او په نورو ولایتونو کې هم د حملو په اړه اعتراضونه کړي او د بندولو غوښتنه کړي. له دې اعتراضونو سره سره اوس هم په څرګند ډول ښکاري چې په هیواد کې تروریستي حملې او د ملکي تلفاتو وژنې دوام لري.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمېرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي. او سم قاسم سولمل د کابل چپرس پونه تا کتنه کوي.
د کابل چپرس پونه د نن ورځې په غنو کې تر ډیره د دویم پړاو انتخاباتو د رای د تفتیش پر بیا پیلېدو او د ولسمشر حامد کرزي په اړه د یو پخوانی امریکایي پوځي قومندان د څرګندونو په اړه مطالب لیکلي دي. سرنوشت نه دولتي ورس پونه په لومړي مخ کې د رای تفتیش او د نورو ناندري ویر ترنوان لاندې یو مقاله لیکلې ده. ورس پونه په خپل مقاله کې لیکي کله چې د انتخاباتو دویم پړاو د غواښونو او ناندري پر لور لاړې نو دوه انتخاباتي ټیمونو د امریکا د بارني چار وزیر او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب داسې موافقې ته ورسېدل چې لا هم ټول جزئیات ملت ته نه دی روښانه. ورسپاڼې په خپلې مقالې کې د څه کم یوې ورځې لپاره د رای د بیا شمېرنې د بهیر درېدو ته اشاره کوي او وایي چې دواړه لورې پرته له دې چې د راپورته سوي ستونزې اړخونه وڅېړي دا بهیرې ودروي. ورسپاڼه زیاتوي چې د رایو نتایج قصدن ورځ تر بلې ځنډېږي او دغه کار افغانستان نور هم له ستونزو سره مخ کوي. محور خپلواکي ورسپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې ورته مطلب لیکلی او زیاتوي چې د رای شمېرنې د بهیر د بیا ځنډېدو امکان ځکه سته چې ناکام کاندید په خپله ټوله هڅه لګیا دی چې په دې پروسه کې جنجال رامنځته کړي. ورسپاڼه د رای د بیا شمېرنې په بهیر کې د ځنډ د هڅو د لامل په توګه د نیم په نیمه ائتلافي حکومت د جوړېدو هڅو ته اشاره کوي. وی سخت خپلواکي ورسپاڼه بیا په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر حامد کرزي په اړه په افغانستان کې د امریکا د پخواني قومندان جنرال جان آلن خبرې نقل کړي. ورسپاڼه د ښاغلي آلن خبرې دا ډول نقلوي چې وایي د افغانستان د قومونو په اړه د ولسمشر حامد کرزي شناخت ډېر ژور وو او په خواشینۍ سره چې موږ دا مثبته ځانګړنه نه درلوده. دغه ورسپاڼه د جنرال آلن د خبرو په دوام لیکي چې ولسمشر کرزي د ډېرو پیچلو ستونزو د حلولو لپاره له داسې یو اړخ اقدام کاوه چې موږ به یې په اړه فکر نه کوی او وروسته به بیا کرزی برحق ثابت سو. محور ورسپاڼې هم د افغان ولسمشر په حق د ترنوان لاندې په لومړي مخ کې یو مطلب لیکلی او پکې د ولسمشر حامد کرزي په اړه د جنرال جان آلن نظر راخیستی دی. ورسپاڼه د مطلب په دوام د دې لوړ پوړي امریکایي خبرې داسې نقلوي چې وایي امریکا په افغان جګړه کې په غلطۍ سره ښکېله ده، حال دا چې ولسمشر تر موږ او زموږ کردار ښه درک کړی او پیژندلی دی. ورسپاڼه د جنرال آلن د خبرو په یوه برخه کې لیکي چې ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په تړاو د امریکا له سیاست نه په اخري کچه ستومانه سوی او نه خوش وو او همدا لامل و چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه په خپل ځای پاتې وه او په اصلي ځای کې نه ترسره کېده. ورسپاڼه د مطلب په پای کې په دې ارتباط د شننکو نظر راخلي چې وایي امریکا خپل لوړ پوړي مامورین په افغانستان کې په استخباراتي لوبه مصروف ساتلي او کله چې تقاعد سي نو د افغانستان په اړه اعترافونه کوي چې لویدیځ او امریکا په دې هېواد کې په غلطه روان دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلای سي. په بلخ کې د خوراکي او نور موادو بیل وړي سوي او خلک اندیشمن کړي دي. مجيب رحمان حبيب زاي پر دې مسله رپورټ لري.
په بل خولات کې خلک د روژې میاشتې په ترڅ کې بل خصوص د اختر پر نږدې کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لال وړوالي څخه شکایت لري. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي بیا وایي کوم توکي چې د روژې میاشتې د مخه رانیول د هغو توکو بیا اوس مهال 25 سلنه لوړه شوې ده.
زه ماتي مزار شریف اوسیدونکی په مزار شریف کې نرخونه ډېره جګه شوې ده. هیڅ کوم اداره نشته، هیڅوک نشته چې پوښتنه وکړي. هر څوک په خپل سر کوم څه څه لري هغه کوم په خپل سر خرڅوي. نرخ نواد جګسوي دا شاروالي وایي چې دا د سکتور خصوصي او آزاد بازار کې
نرخ نوا مو قسمه کې در گذشته
ها هم د روژې میاشتې پراتلو سره نرخونه هم په بازار کې لوړ شول، او دا هغه مسأله ده چې خلک باید ورته پام ولري. او خاروالي دې په دې برخه کې له خلکو سره مرسته تر سره کړی او کنټرول دې
عملي
پام دې حال کې د بلخ ولایت څوتن اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې لا دولت څخه وغوښتل تر څو د خوراکي او غیر خوراکي اولیتو کو قیمتونو باندې څار او کنټرول ولري او ورته د منظمه لایحه برابر کړي. بل لورته د بلخ ولایت د خاروالي مرستیال اتقلا او حبزده وایي چې اوس مهال مارکیټ آزاد بازار دی او خاروالي نشي کولای 100% کنټرول په سوداګرو او هټیوالو باندې ولری، بلکې دوی یو کمیسون ټاکلی ترڅو په بازار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو له قیمتونو څخه څارنه وکړي.
او قدر کې مو قبلا قانوني قبلي شهرداري قانونای کې مو قبل
معلومه ده چې اوس موږ د پخوا په شان په بازار کې لاسوهنه نشو کولای او نصرت ترې نشو ترسره کولای. هغه ډول چې پخوا مو ترسره کوه اوس مهال زموږ صلاحیت نه دی. هغه ځکه چې بازار آزاد دی او سوداګر له دې آزاد بازار څخه ناوړه ګټه اخلي او توکي په لوړه بیه پلوري. خو بیا هم موږ د نظارت لپاره یو کمیسون
ټاکلی.
دی ویل دا چې د مزار شریف په سوداګری بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیا د ډالر د قیمت له جګوالي او ټیټوالي سره مستقیمه رابطه لري، او دا ځکه چې ډیری په بازار کې موجوده توکي د سوداګرو لخوا له بهر څخه راوړیږي.
د کابل لابلابلو برخو څخه یو سل لس تنه په نشي موادو روژدي کسان راټول او د معتادانو د تداوي یو مرکز ته ولېږدول سول. چارواکي وایي چې د دغو کسانو د تداوي لپاره به امکانات زیاتوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
چارواکي وایي چې په افغانستان کې اوس مهال پر مخدره موادو د روغدو د درملنې ظرفیت 6% لوړ شوی، حال دا چې په تیرو کلونو کې دا ظرفیت 0 ته نږدې و. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پلان رئیس محمد عثمان پروتن دغه سرګندونه د یکشنبه په ورځ په جنگلک روغتیایي مرکز کې د روغدو کسانو د بسترېدو پر مهال وکړې. په دې ورځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او عام روغتیا وزارتونو د یو ګډ پلان له مخې د کابل له بیلو سیمو راټول شوي 113 معتادین د درملنې لپاره په جنگلک روغتیایي مرکز کې بستر شول. خاغلی فروتن وویل هسې تیزی شوی چې په مخدره موادو د روغدو د درملنې مرکزونه زیات شي.
تا دو سال اخیر پس از تدوین پالیسی ملی کاهش تقاضا
په وروستیو دوو کلونو کې د مخدره موادو د تقاضا د کمولو د پالیسی له جوړولو وروسته دا ظرفیت 6% لوړ شوی، او په پام کې لرو چې په راتلونکو څلورو کلونو کې د روغدو د درملنې امکانات 10% لوړ کړو.
د وویل دا روغدي به 1500 ورځې په دې مرکز کې بستر او لازمي درملنې وروسته به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کیږي چې د حرفي زده کړو په کورسونو کې شامل کړي. د وویل په خاطر دې په ټول هیواد کې د روغدو د درملنې یوازې یو مرکز فعالو، خو اوس په ټول هیواد کې د دې مرکزونو شمیر 100 ته پورته شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د روغدو د درملنې د څانګې مسؤول سید جاوید بدخش وویل د دواړو وزارتونو د ګډ پروګرام سره سم هر میاشت په منظمه توګه د کابل ښار له مختلفو سیمو څخه په لسګونو روغدي دغه مرکز ته انتقال او درملنه کیږي. د دې معلوماتو له مخې په تیرو دریو میاشتو کې 225 روغدي په دې مرکز کې تداوي شوي دي. د وویل له روغدو سره له روغتونه له رخصتېدو وروسته هم مرستې کیږي.
برنامه بعدی ما برنامه
تعقیبی است. مریضی که لا دې ورسته زمونږ بل پروگرام تعقیبی پروگرام دی. د رخصت شوی ناروغ پته او د تلیفون نمره اخلو او تر دوو کلونو پورې ورته مشوره ورکو.
روغ دو ویل د مخدر و موادو په کارولو پکیمانه او په خپل خوخه لدغه رخصتي ټیم سره راغلی چې درملنه یوشي. عاقل شانو می آزادی رادیو ته وویل
نن د بستر د پاره زدن بستر کوم بله خو خره غلای دا پیران کې پر هغه سره ما رګ ده سره
دوا اولاد نه لرم
به حد ازیت پښمانه یم د حکومت نه دا توقع ورته مخ سره کومک وکي موږ دلته جوړ شو.
د چارواکو د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون خلک په مخدره مواد روغ دي چې سباندې 1 لک پکې خزي او 2.5 لک ماشومان دي. کارپوهان په مخدره موادو د روغ دېدو علت دې موادو ته د خلکو لاسرسی ګڼي. دوی وایي امنیتي ځواکونه ته پکار ده چې په ښارونو کې د دې موادو د خرڅلاو ځایونه کشف او وی